ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي وز د 2015 کال د مئی 2 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې د نسات خبرونو په دوه مغړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده سیرو جوړ او خوشاله بیاست. په روانګړي کې د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان په اړه درته یو شمېر رپورټونه او ځینې څېړنې هم وړاندې کوو. په دومنی مای کې درته ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، خو پایل به د سیمې او نړۍ له خبرونو څخه وکړو. سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له ضروري زلزلې اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای این پی مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچیرے هغه د خاص ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو د اقتصادي راهداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونه تور لګوي. مرکزي حکومت د اقتصادي راهداري اصلي لاره له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سنیدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې دا ویل افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه معافي ورکړه سي بے ځایه ده.
نو زه په خپل حکومت وطن نه راغلی، افغانستان ته نه راغلی. زه باید پاکستان پاکستان دلته زه راشړلی یم چې کومدو باید د مافي دای د مانا وغواړي د کډوالو نه. زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي زه ماته ضرورت هم نشته. دته که د ما د مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 300,000 زیات کسان بې کوره سوي وو چې پکې شاوخوا 250,000 افغانستان ته کډه شول. په پاکستان کې مېشت کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ قانون سره وو، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناءالله زهري ته استولې وه. جان جمالی او ګوند ترمنځ د سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلاف رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور سینټ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومیومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس جاري کړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړي دا وینا د کراچي د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي راو انوار د هغې خبرې غونډې په جواب کې کوله چې پکې یې تور لګولی وو چې متحده کومیومنټ د هند له استخباراتي ادارې سره رابطې لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاري کړی او پکې ویلي وو د الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروای کوي. پیمرا دغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي د دې خبرې وضاحت دې وکړي چې اخر ولې یې د الطاف حسین د سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوالو طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال حاکم عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي.
دا یو کنفرانس ته خو د سولې خبرې رسما نسته. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاءالله لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرسیال تولالودین له قوله چې پخپله هم په دغو غونډه کې د ګډون لپاره په پلاو کې شامل دی ویلي وو د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیزه پلاوی به د یک شنبې او دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوال طالبان له استازو سره آزادې خبرې وکړي. بلخوا طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی دی. په نیپال کې له زورور زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي شاوخوا زر یورپین په غرونو کې لا درک دي. رنسی ترنک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبریالانو ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا ښایي ځینې مړه شوي وي او کېدلی سي د ځینو په اړه یوازې رپورټ نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکسو کسانو موندنه آسان کار ځکه نه دی چې ډیرو له خپلو سفارتونو سره و نو رجسټر شوي. د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یوه تورپوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل ول. 25 کلن فرایدي ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال ماریلین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا مهمه ده چې حقایق ښکاره سول. ګری د اپریل په 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستې وو. خبرونو پای. تاسو مشال لري په دې غړي کې یو شمېر رپورټونه لرو چې ځینې مهم رپورټونه دادي. د عوامي نېشنل ګوند د اقتصادي راهداري په لاره د اقتصادي راهداري په اړه باندې یو ټولګندیزه کانفرنس را بللې ده. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میر علي تر سفر وروسته ویلي په وزیرستان کې د ترګرو مرکزونه ختم شوي دي خو د سیمې مشران د پر سفر څخه نیوکه کوي.
بالکل اعتماد کی نہیں ہوگی خبر ہے.
په افغانستان کې مشر د شمالي وزیرستان کډوال وای تر څو د پاکستان حکومت له دوی بخښنه و نه غواړي تر هغه پورې به خپل کورونه ته ستانه نسی.
څومره کډوالې مونږ د پاکستان نه مافي نه غواړي نو خدای دې مانا مافي وړي مونږ به مافي ورته وکړو مونږ د نه مافي نه غواړي.
او په دومره نیمای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ په دې ورسوي کې په جلال آباد کې د سوي خونړي برید په تړاو د جوړې سوي مشاعرې حال واوري.
وای دا ټول واجب القتل دی غزا پر وکي زمونږ وژلو ته قاتل بل پلمن نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصہ نه لري.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري په یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي خو عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف په دې خبره ډاډه نه ده. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته د اړولو پروژه په کوټه کې د روانې میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د ای ان پی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په خبري غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون مشتو سیمه څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نشتل ګوند په کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس را بللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي. کچیری همدا کوریډور ستاله سیمه څخه تیریږي نو د پاکستان ایجنډا ده او کزمر د سیمو تیرسي نو بیا د بل چا ایجنډا ده. کلاهور په پاکستان کې دی نو ایا ڈی آئی خان په پاکستان کې نه دی؟ که حسن عبدال په پاکستان کې دی نو ایا لورالایی ژوب او کټه په پاکستان کې نه دی؟ دا د بل د ایجنډې ټکی موږ ډېر واره اورېدلې او اوس خلک له دې خبرو نه ویریږي، ځکه چې خبرې اوس تر دې تیرې شوې دي. افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللې دي چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي، بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي. موږ تر سیاست هاخوا دا ستونزه راپورته کړې ده، ځکه چې موږ د مسلم لیگ نون په شمول ټولو ګوندونو ته دعوت ورکوو. نو په دې کې سیاست له کومه راغی؟ سیاست نه دی، بلکې دا د ژوند او مرګ مسله ده، دا د قام د بقا مسله ده او همدا د هیواد د سلامتۍ او بقا مسله ده. د خپل ګوند تر سیاست هاخوا هر یو ګوند چې همدا ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي موږ به پکې ګډون کوو. د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم،
کچېرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي، او کچېرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
که
څه هم د ای این پی په شمول یو شمېر نور ګوندونه د ګوادر کاشغر کوریډور له پښتون مېشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي، خو د پاکستان مرکزي وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډوري د شمالي وزیرستان مشرانو د پاکستاني وزیر اعظم د میرالی پور تر سره سوی سفر نیوکه کړی دی. نواز شریف د جمعې پر ورځ شمالي وزیرستان ته تللی او لاغه وروسته په پېښور کې ویلي چې په دې سیمه کې سربیازب اپریشن بریالی شوی دی، خو د اوتمانزي قبیلې مشران وایي پاکستاني مشران باید میرالی ته د تلو پر ځای له بېکور کړه سو کډوالو سره لیدلی وای. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د وزیر اعظم او فو سرلخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي اوتمان ځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میرعلي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میرعلي دوره وکړه نو بنو کې هم د عثمان زای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میرلی د لور د یا میرم شاه ته د دبره کړی دوالته هو میرم شاه او میرلی او بالکل دا خو د عوام نه خالی دي. عوام چې دی هغه په بانی په دا لګه کې نن د میر د عثمان زای کوم جرګه وه په چار بجې دی خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای دلته د میر د عوام چې سمره مسلی دي هغه د خاصه د شروع ورځ نه پوتې دي دا حال کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په بانی ایریا شه د عثمان زای کوم سره کړي وای ارمی دبره کړي وي بالکل عوامي سوال نه شي باقي د عوامي چې کوم مسلې دي عوام دلته پروته دي همي دلته مسلې دي هان د امي سره ښيني په پرشن په ټیم کې هان د امیر به په اعتماد کې نه یو غوسي هیڅ پرتا چې تلل هان کی هو چې امي سره په دابندای خبره وکړو چې میر وړاندو وزیرستان د سرنګ دي می
ملک نثار علي وای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د به کور شوی او تمانځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړې وي چې دا واپسای پاړه یې ور تخپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت ویل چې دا خلک تردرین یو موږ خوش آمدید ورته ویي خو څنګه نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه څنګه راځي بد کوي خبرې شي کوم د عثمانزای قوم دا چې لاس لکه متاثرین دي لکه چې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دوه کړی لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر
قدرتی
آفتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته د مارچ 1 نیټه نه تر اوسه پورې د واپسۍ پلان تر مخه تحصیل سپینوام 2 کلی شامیری او میرعلی سپینوام 222 کډې واپس لیږل شوي او روان پلان کې به 25 کلیو سلګونه کډې واپس لیږلې شي چې د چارواکو په وینا د واپسۍ دقیقه نیټه یې لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه په خوست کې د بې کوره کړل شوو د 24 کسیزې کمیټې مشر ملک عمر خان سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې 2.5 لک کډوال وزیرستاني کډوال ژوند کوي. له دم په سر کې وپوښتل چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان د چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه سوي او کنه. دا هغه جواب و
زمونږ واپسي یا زمونږ د پاکستان سره رابطې کول دا هم ناممکنه خبره ده، ځکه چې مونږ دلته راغلل لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ په سیا اقوام متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب دا چې تا ته دهشتګرد راغلل ته کاروایی وکړه، دغه ټول دهشتګرد یا کاروایی ته په خپله وکړه یا مونږ ته د کډوال واپس کا. نو په هغې ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې وروره مونږ 2 لک نخاتیان کمپیوټر ته پورته شوي دي، نوه شریف ته ګوته ور وغځوي چې کوم دهشتګرد وي نو هغه پرېږدي ما لهسل اسلام آباد ته ورکېستی. که نه وي دا خبرې عجیبه غونده خبرې دي چې کومې پاکستان نوه شریف کړي دي.
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست تا کې دای تاسو غلط
د کابل نو وزیران راغلی ولا سول سنټران ور سره راغلی دي او کوم ته جګم موجودګي هغه پټي باندې ښکارا شوی دی ور کړه هغه د ریډیو ولتام پته ده، د ټي وی ولتام پته ده، استخبارات ولتام پته ده. معلومه خبره ده د ما خبر نه دي په واقع کند کې په غره کې ګوښی ما سره خبرې کړې دي.
هغه باغ د شتګردان تر اگر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځای تللې دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خو نه یادوي.
نو غره کړه ما ته کډوال ته راغلی وي دا غره د فخ زم نه کوم چې کوم چې کوم د شتګردي څو کوي یا څو چې کوم د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورني هغه ته خدا ورشي چې کوم دغه ته خو زم و د خبره کوم زب مينات کوم چې ورول مې زتي بس کنور د خبره ما کوم جنگونه ما کوم ټول پښتون یو مسلمان دي.
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي که څنګه؟
بیرته به زور کړه درم کته په دیوی مخکې د تاسو مراکا کې د مونږ ملک خان مرجان چې مدو د تاسو سره انټرویو کول هغه جواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زه به ما هغه خبره دایر کوم چې خان مرجان چې مدو نو شړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوال ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي. نو ما په جواب کې وته ول خان مرجان ته چې ملک صاحب ته خو د مونږ مشري خپل ځان ته د خبره کوي ویني د تنا سوال شوی دا کدي چې په شری باندې کړی نو تاسو سخته غلطي کړی ده. زنه دهشتګرد یم، زه طالب یم، چا ته پناه ورکړی نه، زه غیر ملکی یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه یو غریب مخیب وطن وم. نه زه په خپله جمه د وطن نه راغلی یم، افغانستان ته نه راغلی. زه باید چې کومه پاکستان ورولکړی یم، پاکستان دلته زه راشړلی یم چې کومه باید چې مافي دای د مانا وغواړي د کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي زه ماته ضرورت هم نشته دته که د ما د مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم.
نه نو دا ستا ذاتي خبره ده که نه دا ټولو دا فیصله کړې ده چې دوی به معافي غواړي؟
دا زه د قومي مشر په لحاظ باندې تاسو دا ځواب درکوم. د قومي مشر په لحاظ باندې څومره کډوال یې مونږ د پاکستان نه معافي نه غواړي نو خدای دې ما نه معافي غواړي، مونږ به معافي ورته وکړو، مونږ د ده نه معافي نه غواړي.
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته، هیڅ رابطه نه حکومت کړې ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړې ده، هیڅ تاسو ځای په ځای ناست یاست؟
بالکل سره مو چې څومره ځای په ځای څومره د ما سره نور مشران دي چې کومه د چا سره هم رابطه نه ده شوې، نه په ټلیفون باندې، نه په میډیا باندې، نه د جلګې په شکل باندې. او کچیرې د مونږ سره وشي دغه کومه رابطه چې د ټلیفون په لین باندې یا د جلګې په شکل باندې، نو بیا هغه وخت هغه سطح هم مسله بیا به مشوره کوو د وخت مطابق د مشتې مطابق به انشاءالله مونږ فیصله کوو چې مونږ دلته پاتې کېږو که مونږ پاکستان ته خپل وطن ته درمو.
دا و د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو د کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
له چانمر کې بریتور ژوندۍ راوتو وروسته د قامی ګوند مش د قامی وطن ګوند مشر افتاب شرپا ویلي ځینې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو ژغ غلی کول غواړي چې د پښتنو د حقوقو پرمختګ لپاره مبارزه کوي. دا بریت د زیارت ورځ سوی وو. افتاب شرپا د جمعې پر ورځ وخت په پېښور کې د یوې خبرې غونډې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کړي چې تفصیل به له شبیر جان واورو.
په پېښور کې بیګا مخام د خبرې غونډې وروسته د قامی وطن پټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید وروسته مشال لیډو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپکوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړی دی، خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړکې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار لوبوي.
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې وحل کول غواړي. هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به آواز جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی.
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې بازي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوی عدالت دې هیڅ قسمه سرمایه کاری یا معاشي حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي.
ورجې چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نور پاس پاند شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي دا چې هغه خپل عزائم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی سره سرمایه کاری کیږي او د دې ځای خپل خلک بم دا چې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق ته او نور دیونو کې
د زیارت په مقام د چرسدی په تورنزو سیمه کې په دوی باندې شوی د ځانمرګي برید په خپل باندې افتاب احمد خان شیرپو ویل چې دغه برید هدف هم دوی په خپل وو.
جلسینه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلی او چې دغلته یو سړی راغی او هغه په تماشې باندې زما په ګاډي باندې اته نه فایرګ یا لس پکړې پنځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلې په شیشې باندې په بونټ باندې په دروازې باندې مونږ خو لږ مخکې شو او هغه بیا هغې نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی
د پامل دا تیر تیر زیارت په مازیګر چرسدې تورنزو کې د دې غونډې وروسته افتاب احمد خان باندې ځانمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مل او څلور نور ژوبل شوي وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
لکه څنګه چې مو اوریدل د زیارت ورځ د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیرپاو په چارسده کې له ځانمرګي برید ژوندی راووت او د خبرې مهم واورېدې. دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسوال برید کېږي. د سیاسي چارو کارپوهان هم دا فکر کوي چې د پښتنو مشران ځکه په نشه کېږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالی غواړي. دوی مراده راز وایي چې قسم په دې وروستي کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له وجې کمزوري شوي خو په مکمله توګه ختم شوي نه دي. د زپیولله شفق څېړنیز رپورټ په اور
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د دې هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم افتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید راغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تېرو څو کلونو کې پر افتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. افتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، له تېرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست والد ترهګرو په لومړي لیست کې دي، ویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاوره باندې امن غواړي، هغوی غواړي چې ترهګري ختم شي، هغوی غواړي ته دا فتح ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم په ګټه نه ده. په دوه ژبانې په هغې باندې همدغه شم دی کومې چې هغه افتاب خان دی، که هغه سنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خو اړیکو خبره کوي.
وسلوال پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه په دې اړه وایي د یادونه وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملتپاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
دا اوزبیالله شفق د متحده قومي موومنټ د مشر د ویناو په جواب کې د پاکستاني فوج د سخت خبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته نوټس خپور کړی دی. په نوټس کې له چینلونو غوښتل شوي چې وضاحت دې وکړي چې ولې الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د زیارت پورز ماخام د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین لندن نه خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي او د غرنګې د هندستان د استخباراتي ادارې رانا مرسته وغوښتي. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نه خپل غخ پور کړو. د کوم رستو چې د پاکستان پوز بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفغان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوو چې دغه تقریر یې نیخ پنې غخ پور کړی وو. د دې رستو پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړی او ورته هدایت وکړ چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خبرونې د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډه وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په خپلو خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافی غوښتل او وایي درانه د مرستو خبره په تنس کې کړې و. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
ریاض مسخیل د پاکستان ایکسپریس ریبرنس ورسپانې په دې هیواد کې د پنځو پروسزا یو مقاله خبره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک پروت سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پنځو لګول شوي بندیز لر کړی او یو شمېر کسان اعدام کړل. تفصیل په دې رپورټ کې. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د سید محمد علي مقاله خبره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي داسې ډېر شواهد شته چې شي پانسیانې ورکول د جرمونو په مخنیوي کې مؤثره کردار نه ادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې څېړنې حواله ورکړې چې وایي پانسیانې د جدي جرمونو هغه سي مخنیوي نسي کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوال زیاتوي پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوځي عدالتونه یې جوړ کړل. دی وایي چې د پوځي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اساني سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی په ښکارا او شفافیتوګه تر سره کیږي. بل خبره ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړی وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نیمګړتیاوې دي. د شکنجې للارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوی دي چې بېګناه خلکو ته پانسیانی ورکړل سي. دی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانی مقاله چې د پاکستان کې د پنسوی د سزا او پاړه او ردل په دوه منیمای کې ریپورتونه او ادبی کلتوري پروګرام درو خو اوس لسمی بجې سوي دي. د خبرونو لنډې سولاندې کوو. عوامی نیشنل ګوند د کاچار گوادر اقتصادي لارې په اړه په شپاړسم مئی په کوټه کې ټول ګوندیزه کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ان پی مرکزي جنرال سیکرټري نیاز خار حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د بېکرو کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي عامه مافیا اوسي بې ځایه ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان احمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نوم سره و دوه ورځې وړاندې خپله استعفا د ګوند صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري ته استولې وه. د پاکستان د میډیا د څارنې ادارې پیمرا د دې هېواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې چې فوج سخت غبرګون وښودی او له وروسته بیا د بیان باندې بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوې اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز خو اوس دا چې د پاکستان مطبوعات په خپلو ادارو کې نن څه لیکلي دي راځي چې سراج زهیر ته غوږ شو.
نن اکثر د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلي چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهۍ باندې خواخوږي ښکاره کړې ده. دې لړکې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې یو څو ورځې وړاندې په نیپال کې زلزله راغلې وه چې له کبله یې په زرګونو خلک مړه او ژوبل شوي دي او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوي دي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د ادارې په وینا چې لدې وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلې و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلي وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده باید چې سارک غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. ادارې وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترکه کړنلار جوړ کړی شي او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سر غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړی شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلار هم جوړ کړی شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سر غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکي مشرک ورس پڼه خپل ادارۍ کې پیښور او خوښ سیمو کې د تیری سلی باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړی او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر څو چې د ټولو سره مرستې نه وي شوي تر هغې د امداد عمل نیمګړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دې ځان سره وساتي او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخیر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي کبل باران بند وشو نو هغه به هم را پریوزی. نو حکومت له پکار دی چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله په پاکستان کې د اقتصادي صورتحال په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح زیاته سوې او د معیشت د سوکالۍ لپاره په کار ده د شرح لوړه وساتل سي. بلخوا ورلډ افیرز جرنل نومې ویبپاڼې د خراسان اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په هکله په افغانستان کې اندېښنې ښودل سوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فند یا IMF ته یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نواخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې د خای په ملک څومره تعمیري کارونه کیږي. همدغه راز په یاد موده کې د گاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابت شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2 برخې تیل له بهر نه پاخستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلی شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ډی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. IMF وایي کچري د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 12 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلډ افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللې دي. د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت په هم پښتنې کیږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ په اړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګیږي. خو ویبپاڼه دا حقیقت بولي چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او که چیرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حق له حکومت نه ګیله مندي. که څه هم اشرف غنی وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا میرزاده وړاندې کړل. ټاکل سوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیز پلاوی د پکواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناسته یادوي. طالبان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون تایید کړی دی. فریبا زاهر نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس او ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کدام مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یوی کنفرانس تا خود سول خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شای د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوی وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاءالله لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاءالله لودین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
لکه چې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شای په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانېږي د افغانستان د جګړې د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي او د یو فرصت په توګه وکارول سي. همدا پوښتنه د سمی یوسفزي چې د افغان چارو کارپوه دی فریبا ظاهر ورڅخه کړې ده.
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کوم خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایل وي چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ترسره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس له سم دستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یو دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم در رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په دې نو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چې داسې جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت ترګن کی چې هر طرف چې وي یاره افغان حکومت دا خپل غواړي چې موږ یې تاسو سره مذاکرات ته وخت حاصل من زموږه شو. بل طرف طالبان هم د مذاکرات نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنی موږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زموږ یو مقصد توش ته چې موږ خبره ته راځو. خو متاسفانه زموږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. خو یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو. که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کوم طالبان ناراضه دي او بلخه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو. د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
دا افغان چارو کارپو سمیر یوسفزی چې له فریبا ظاهر سره خبرې کړې وې. خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېده. راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام ته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېمه وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې په لسګونو ولسی وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یو مشاعره تر سره شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو.
سوال زاری خدایا راولی امن امن قراری خدایا راولی.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي، چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زور نه یل کېږي.
مونږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دی خو ویلی نه شي هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي. دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیر ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القتل دی، غذا پرې وکړي زمون وژلو ته قاتل بلا پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمون غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستانمیر زهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پام یې ورواړو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، مشر زوی یې د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو، او تر ټولو کشر زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د ښاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي: ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د یلو انعکاس وګڼله.
دا مهال افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنۍ سره مخ دی او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د ور یادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کیدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې دردونکي شعرونه اورېدلي وو مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دی دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ او نور موږ د غم هم ستړي شوی د جنازو هم ستړي شوي د وینو ورکول هم ستړي شوي او په وینه پېولو باندې دویم نور بس امانا وکړي ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دی وی چې د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو خپرونو کې به مو له استاد خیل محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلي وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیل ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو راځئ چې د مرکې په دې برخه کې یې ترې نه واورو. استاد خلکو سره دا سوال دی چې خیل محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی که د دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل وجه څه کېدای شوه؟
که څوک دا سوچ کوي نو هغه بیا وایي چې په دردمندو نظر روغله په کار دی که د لاسه دې کېږي کله کله نو دا ضروري نه ده چې یو فنکار به هر وخت بس دې جنګ له تیار وي. نو ما په باندې د فالج ټیک رالو نو هغې زه ډېر په تکلیف کوم ما ته چې څومره بوج څومره تکلیف راکو نو خو ما له پته ده نو که تماشگیر وی ده نخ منزولی خو زما خو اوسم پټیوی باندې سندره غږیږي او زما د فالج دا ټیک نه مخکې مونږ یو کیسټ وکړو اعجاز صاحب یو افسر دی خو شاعر دی نو د هغه کلامونه مې وی د درد په کومې کې چې زړه خانه خراب وخیږي لکه په غېږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي. دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیری وغه نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو.
اوس چې زه ګورم نامې خدا د پالج دا ټیک نه راخه شوی او مونږ اورېدونکي دي ډاډه اوسي چې خیل محمد استاد اوس بیرته همغسې خیل محمد دی لکه چې شل کاله پخوا یې لیدلی او 15 کاله پخوا یې لیدلی. استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې او ستا هغه دننه فنکار چې و هغه ته نه ځورولې؟
بالکل یې ځورولم په دې چې زه خو د ځان کم یم خو د اورېدونکو د مینهوالو زیات یم نو کاش چې زه بیا هماغه ځای له راشم لکه ژوند خو په تېرېدو دی خو چې زه لږ راټیک شم او بیا زه د هغو په خدمت کې راشم او څه ورته وړاندې کړم.
نو استاذ انشاءالله چې بیا غزی ته راغلی او یو جرأت پکار دی او کله د خیر سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایه. استاذ په دغه 50 یا 55 کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی؟
بالکل زه خو لکه ورکړه خو د خدای ده خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ پرفارمنس ما په 1979 کې اخیستې دی او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دوه اخیستې دي او د مسکین ورور دی ما دوه اخیستې هغه اوس هم پاتې دي او نور چې کوم دی په جرمنی کې په انګلینډ کې په چرته په یورپ کې په امریکا کې سمره مینوال چې دی ټول منتدا ز ایوارډونه راکړي دي او د غړو د کومي لیکل چې څه په مونږ باندې کنه تب سره کړی دا
او د پولیسي کې چې د خلکو مینه
د دې مینې خو خدای دې ما ته اوس راکړي چې زه د دې قدر وکړم نورم او خدای دې بس مونږ مینوال ډېر خوشحاله او آباد لري په دې چې ما ته هم دعاګانې کوي نو زه په دې سیز باندې ډېر فخر کوم او خدای دې ټول زنده باد لري ژوندي
مننه استاد خدای دې تام ژوندی لري ډېره مننه چې د مشال راډیو اوریدونکو ته مو وخت ورکړو
خوشحاله اوسه او خدای دې بیا بیا داسې وخت راولي چې زه یې خدمت کې حاضرېږم ادا خو موږ هلته په امریکا کې هم واشنګټن کې هم ژوندی انټرویوګانې ورکړي دلته هم کړي خو دا تا سره بیا نور هم خوند وکړو
مننه
د یو څو خبرو
مننه خوشحاله اوسه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مومند خبرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومند چې په تیرو دولسو کلونو کې په سلګونه عنوان علمي مسلکي اسلامي ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ د تیرې سې شمې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی دین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو ارواخات نصیر مومند د لومړي تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوي او مقالې واورولې په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارواخات نصیر مومند یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي
ارواخات نصیر مومند د افغاني فرهنګ یو تکړه خدمتګار او په تاند ځواني کې د 1900 شاوخوا ویلابل علمي کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي او افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره نسل کې دونکو هلې ځلې کړي د یادونه وکړي د تلین ولماندی د یادښتونو چې مختلف لیکوالو او د پانتون د استادانو سره دي هغه ځوان نسل ته انتقال شي د قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو د فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشانو د احسان لامل شي
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه وګڼله
زه فکر کوم چې د نصیر مومند پر اړه خبرې کوي نو دا به د سوي چې هر کلمه را جمله تاسو دا به ټول خلک په دې نظر زه د داغه د شخصیت نه متاثرم قسم چې دا عمر رانه ډیر کشرو ولی داغه په مشرتوب مې پوره باور درلودم بل خبره دا چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډیر قدردانه کوم دی واقعن په هغه وخت کې چې لازم وو او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه ده
د ولسی خیګونو د ټولنې مشر ډاکټر اسد الله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومند واقعیاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل
نصیر مومند یو دغه خبرندې ټولنه د مالکینو نو چې هغه واځ کتاب ته نه کتل خلکو ته کتل په خلکو حساب کتل نه هغه واقعیتونو ته هغه سترګه کتل چې یو پوی او خيار زیرک او په وطن دردمن شخص باید وګوري
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خبرولو لارویا یاد کړ
نصیر الله مومند د علم د داعیه یو لاروی او یو محرکو نو د چې کومه هڅه کړې دي دا نه هېریدونکې دي او نه پټېدونکې دي نو تر ټولو ستره خبره خو زما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره ده چې غزنه د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې و چې تاسو چې غزنی ته څل ار ډول توفي او سوغاتونه برابر ولې شي ادا تاسو پر د لغړی نو ما غوښه ما د نصیر الله مومند له هیله وکړ چې تاسو د غزنی په یاد کتابونه چاپ کړئ هغه 15 سلويخت انواله کتابونه چاپ کړو دا ما غزنی ته داغي نمونی او بیلګي یوړي چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ ان په لومړي مقام کې وسته شو د برکات او د حڅو
نصیر مومند د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دیوی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو دولسو کلونو په دوران کې تر زرو عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.